اته بچی شپه احمد شبریم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې ساعت د خبرونې مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د سپین ماڼۍ ویاند وایي د توحید تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن ژان پیر دا خبره پرون په واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوي عمل سره مخامخ و چې د تړون عملي کېدو پرته بله لاره نه وه. له نن نه څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت د جکپوري ډیپلومات زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ دا تړون لاسلیک شو. د سپین ماڼۍ ویاندې اغلې پیر پرون دا خبره هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅې کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت او پر رسنیو کې د ښځو د احتمالي ممنوعیت د پایلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د مرکز پرون چهارشنبې په یو بیان کې د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو په مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ نن د کرکټ د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. پرون آیرلند سل منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. تر آیرلند مخکې افغان لوبغاړي د 155 منډو له جوړېدو سره سوځېدلي وو. په عربي متحد اماراتو کې د دغو دواړو هیوادو ترمنځ همدا یوه 15 ورځنۍ لوبه په پام کې ده او ټاکل شوې ده چې تر دې وروسته د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو منځونو کې درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورونو لوبې هم وکړي. د پاکستان د پخوانی زندانی سرریاعظم عمران خان ګوند د ملګرو ملتو د پیسو له بچي صندوق یا آی ایم ایف څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نورې مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د اتمې د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی پرون چهارشنبې وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د آی ایم ایف استازي ته یو لیک استولی دی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارد ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډېرو نورو مرستو ته هم اړوي. تاکل شوی چې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی سبا خاوروتو وسپارل شي. د 28 کلن ناوالنی چې چارواکو یې د مرګ خبر له زندانه ورکړ مړی د فبروري په 28مه د هغه مور ته وسپارل شو. د ناوالنی ویاندې کیرا یارمش پرون په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې د ماسکو په یوه کلیسا کې د دواله مراسمو وروسته به د ناوالنی مړی هلته په نږدې هدیره کې خاوروتو وسپارل شي. تروسه نه در سرګند چې د ناوالنی د مړی د خاوروت سپارلو په مراسمو کې به څوک ګډون کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون ورځ ده. څلور کاله مخکې زلمی خلیلزاد او ملا برادر دا تړون لاسلیک کړ. سونزې سری څه پکې عملي شوي څه پکې پاتې دي دا به هم په یوه تفصیلي راپور کې واوري. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري په افغانستان کې د طالبانو لخوا په هم حاضر کې پروسو دامونو شوره اندیشنه ښکاره کړه. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنری تیرې اونۍ په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامول بوږنوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنری ویان جرمی لارنس وویل:
We are appalled by the public executions.
مختیرونی په علنی ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیومونو کې د دریو تنو اعدامولو بیرولیو. دغه اعدامونه په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو لمخې محکوم شوی کسان څو ځلې په ډزو وشتل شوی دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پریکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړي دي. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلن یا مجازاتو یوه بڼه ښودل شوې. وویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سري بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دي او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتیا او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاص شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. هغه په دې راپور کې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلي طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه باندې 2.5 کاله تیریږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کېږي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا او طالبانو ترمن د توحید تړون څلور کلن شو، خو د چارو شنون کې وای مهم برخې لا هم نه دي عملی شوي. دغه تړون د 2003 کال د فبروري په 28مه د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل سات او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالخنی برادر ترمن لاستیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم مجرمنې څوي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې رسولي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړ.
د دوهې په یوه مجلل 15 ستوریز هوټل الشیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2003 کال د فبروري په 28مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ
کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت عملي کولو ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لږ تر لږه یولس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا شپاړس میاشتې دوام وکړ. پوښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څه وې او څومره عملي شوې. د دوحې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه یې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ته ځانګړې شوې وه او درېیمه برخه یې دا وه چې طالبان به د هغه مهال له جمهوري حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا وه چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوحې د تړون څلور وړه برخې داسې طرحه شوې وې چې د یوې عملي کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلی د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوحې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت له برخې باندې راضي شي ولې ټولونه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوحې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوحې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. په حقیقت کې د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړل. د یو څه یې د دې لپاره هواره کړل چې یو مشروعیت ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت راشي او یا د قدرت یو برخه شي، نو روابط ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیې دا کار وکړ او پاکستان خو بیل هم دوی حامی وو او دوی یغه ځای ورکړی وو او کومکونو مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور لاره قدرت ونیو. د دوه هیلتړونه لا څو نه تیر نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د ماده په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل.
دوه د تړون په کاتو کې یا په عملی
د چارو کتون کې یو بيد الله برهاني دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملی کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څو چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو هر وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی کې چې رښتیا هم دوی وختلای ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښې وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسأله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرنډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشت کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوحې تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوحې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه